السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې ده. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د مئی لومړۍ نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام تړون هم لرو او اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه وو. السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. د پاکستان حکومت سنی مخالفه ګوندونه وای د پاناما اسنادو په ډاګه کې دروستو دی وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورکړي. په کوټه کې اندوانو سیکان وای عبادت خانی محفوظ نه دی، حکومت دې ورته تحفظ ورکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام شخړې په موضوع د خبرو لپاره نن جنیوا ته سفر کوي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت دوه مخالفه ګوندونو د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام لاندې کشمیر په سیمه کوټلی کې یوې جلسې ته وویل چې د پاناما اسنادو په ډاګه کې درست وزیر اعظم نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي.
ترسو د پاناما اسنادو کې تحقیقات نه وي مکمل شوي، تاسو استعفا ورکړي او تاسو په دې تورن کې بری شي، نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړئ. خو میا صاحب، ستاسو ورځې نورې ختم شوي، ستاسو ټول دروغ او دوکې ټول ته په ډاګه شوي دي.
دغه سره پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په لاور کې خبري اعلان ته ویل چې د پاناما اسنادو په سر تورونه رستو په اخلاقي توګه په واکه د پاتې کېدو جواز ختم شي. وزیر اعظم نواز شریف په دې رستو کې ویلیو کده پاناما اسنادو تورونه ور باندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. پښتون ملت پاله ګوندونه دریس لري چې پاکستان له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې کړي ژمنې نه دي پوره کړي. دا لاغ رستو ده چې د کابل د رستې برید پسته افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پریکړه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال ریډیو ته وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې د ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې.
خبر سره وکیږي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفینو ترمنځ څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي، او څوک چې خبرې نه کوي جن بڼې تاکي کې جن بڼې ولاړ دي په کلکا، نو بیا به دواړه وزنه په ګډه د هغوی خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یوه ونه شوه.
دغه سي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړي عثمان کاکړ نن مشال لډیو ته ویل چې پاکستان په افغانستان کې له مداخلت پرې خودو اس اراده نه لري. خو بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 23 په خپل ویبپاڼه لیکلی وو چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په لړ کې له افغانستان سره په نسبت همکاري کولو سلا شوې دي. په کوټه کې اندوانو سیکان وای د بلوچستان په حاجی شار سیمه کې د یوې عبادت خانی نه لا درک شوی مذهبي کتاب تر اوسه نه دی موندل شوی. تیر ورځ په کوټه کې د یوې احتجاجي مظاهره پر مهال د سیکانو یو مشر جسبیر سنگ وویل د اپریل په 23 یې د عبادت خانی نه مذهبي کتاب ورک شوی دی، باید چې حکومت اقلیتونو او دغه عبادت ځایونو ته تحفظ ورکړي.
زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرند صاحب له هغه ځایه غلا سوی دی. موږ سولهیز لږکیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سولهیز احتجاج کوو.
حکومتي چارواکو لا د اندوانو او سیکانو د یادو غوښتنو په اړه مشال لیډیو ته څه نه دی ویلي. د پوځي عملیاتو له وجې د کرمې جنسې مسوزو زیمشت پاړه چمکنۍ او لیشیرزو سیمو بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې د شمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. د لیشیرزو سیمې کډوال عبدالغفار پرون مشال لډیو ته وویل چې حکومتي ادارو له کډوالو سره د ستنېدو پر مهال هېڅ مرستې نه دي کړې، او دوی د استوګنې د سینو په ګډون له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. هلته د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې او مشر مجاهد علي نن مشال لډیو ته وویل د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو د زن نور شانو مرستي نه دی کړی، خو دا مسأله به ورته زر تر سره هوار کړی. یو استرالیایي چارواکي ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. د ارګ لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د استرالیا ګورنر جنرال پیتر کاسکروف د ژمنه پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. ولسمشر اشرف غنی له دغه استرالیایي چارواکي سره په ارګ کې په کتنه کې په رسګان ولایت کې د استرالیایي پوځیانو د رول او په ځانګړي ډول د غی لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزل په برخه کې د استرالیا د ونډې ستاینه وکړه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جنیوا ته سفر کوي او خپل سعودي او اردني سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره به د شام د شخړې په موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 10مه ویلي دی جان کیری اراده لري چې په شام کې د شخړو ختمولو لپاره پر روانو هڅو غور وکړي. پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلو ماسکو د امریکا غوښتنه رد کړې دي چې په کې په الب خار کې د ډسبندې د غزول لپاره د شام په حکومت د فشار اچولو غوښتنه شوې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ویلی دی د بغداد اغه سیمه چې مظاهره کوونکو نیولې و اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. وزیر اعظم بادی د اپریل په 10مه په یو بیان کې په مظاهره کوونکو غږ کړی دی چې په پر امن توګه د احتجاج وکړي او د ریاستي ادارو ودانیو ته دې زیان نه رسوي. د عراق د یو شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په سلګونو پلویان د بغداد خوندي سیمې یا گرین زون ته پر ننوتل او یو شمېر یې د پارلیمان د کابینې ودانۍ ونیولې. د احتجاجونو له هغه وروسته پیل شوي دي چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رایه اچونه او اخیری خبر دا چې د سرکاري نتیجو تر مخه د ایران د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د ولسمشر روحاني سیاسي اتحادیانو لوی کامیابی ترلاسه کړې ده. د ایران د کورنو چارو وزارت پرون ویلي و د امیدوارانو هغه فهرست چې د حسن روحاني ملاتړ ورته ترلاسه دي د تیرې ورځې د دویم پړاو په نتیجه کې د 290 سیټونو په پارلمان کې 8 زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په نوي پارلمان کې بعد د محافظه کارانو ټولټال 6 او خپلواکو کاندیدانو 10 څوکۍ وي. دا خبرونه پای.
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري د پاکستان دوه لویو اپوزیشن ګوندونو مشرانو د پاناما اسناد په اړه له وزیر اعظم میا نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. دا چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امن خبرې څنګه پر وړاندې کوي.
څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن پرې پاتې کې جن پرې ولار دي په کلکه نو بیا به دواړه یوازونه په ګډه د اړیکو خلاف جن کوي. دا دواړه خبرو کې یو باندې شو.
د کورمې د بیکورکل شو خلکو د واپسې لړۍ دوام لري. پوستان شوي کسان له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
اوس هم دا د اسمان وریځ دی او نور بنیادی ضرورت کوم یا غور ته ورکړلی شي، لکه مثلا کټونه خلکو سره نشته، بسترې نشته، نو کلک ډېر.
او اونیس پروګرام تړون کې ستاسو د یوې سیمې پر تاریخ او ژوند جواک خبرې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان دوه لویو اپوزیشن ګوندونو مشرانو د پاناما اسنادو په اړه له وزیر اعظم میا نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بچو زرداری وایي چې نواز شریف اخلاقي جواز نه لري د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاهت دی، خو وفاقي حکومت دریز لري چې د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره جوړ شوی لار نه به وا نه وړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار ګل ایاز ناورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی پورس د پاکستان انتظام لاندې د کشمیر کوټلی کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل، پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د بچو نمونو راتلو وروسته نواز شریف جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلاول بټو ویل چې د پیپلز ګوند په حکومت کې نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې وه او دوی هم هغه غوښتنه له نواز شریف څخه کوي. تر څو د پاناما اسنادو کې تحقیقات نوي مکمل شوي تاسو استعفا ورکړي او تاسو په دې تورن کې بری شي نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړئ. خو میا صاحب، ستاسو ورځې نورې ختم شوي، ستاسو ټول دروغ او دوکې ټولو ته په ډاګه شوي دي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه چې وفاقي وزیران او نور حکومتي مشندري د وزیر اعظم د بچکولو لپاره کارول کیږي. بلخو د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د بلاول بټو د غوښتنې حمایت کړې دي. عمران خان په لاهور کې د خالی پورس خبریالانو ته ویل،
بلاول بټو کا بالکل بات صحیح ہے، جب آپ ایک جمہوریت کے اندر آپ کے اوپر اس طرح کے الزام
د بلاول بٹو خبر بیخی سمدا تر سوچی تاسی تپ جمہوریت کے دنن داسی قسمت تورونه ولګول شي نو بیا ستاسی اخلاقی جواز ختم شي چې نور په واک کې پاتې شي زکه چې نواز شریف با په کومه خلو خلکو ته وای تاسی ټیکس ورکړي یا تا غلا کړی دا هغه څنګه ته پوس کولی شي پر هغه پخپل تورونه لګیدلې دي
یہ ثابت کریں کہ یہ الزام درست ہیں
عمران خان زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف د دې هر څه جوابونه هم ندی ورکړي او نو موړي د جمهوریت نه باچاحت جوړ کړي دي د پاکستان پیپلز پارٹی او د تحریک انصاف ګوندونو مشرانو په داسې حال کې له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاری ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی دوی وایي د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي پیپلز ګوند وار له مخې د پاناما اسنادو په اړه د مئی پر دویمه یعنی سبا د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې خود پاکستان وفاقی کابینی پریکړه کړی چې د پلټونو لپاره به خپل جوړ کړی کړنلار نه بدلوي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو فیصله کړې ده د له هغې وروسته دا چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو برید تر 15 زیات کسان ووژل تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې په ټپه درېدلې وې خو بیا له پېښور او کوټې نه پښتانه ملتپال کابل ته لاړل او له هغې وروسته په دې اړیکو کې یو څه حده ښه والی راغلی و پښتانه دادا چې همدا پښتانه ملتپال ته پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه تاوتریخوالی ته په کوم نظر ګوري تفصیل زموږ له همکار بوریوال کاکړ ناورو
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کړیږدي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېری خراب شوې وې خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفر وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو د پښتونخوا ملي او میګوند مخکش سنیټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې لاسوهنی لاس اخیستې او نه هم دا اراده لري
چار څوک دې گمراهی کې دي یا په دې غلط فهمي کې دي یا په دې ناپوهي کې دي هغه هم په کار د غلط فهمي د گمراهی یا د ناپوهي ختم کړي د اسلام آباد اسټبلیشمنټ سره هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي چې علاقه یې ډېر زده دي عملا له دې کاره نه ګرځېدلې دي نه ګرځي اراده یې هم نه لري کنه عمل خو بیا دویمه خبره ده
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي د اومنیشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک ویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي واده نه کړي پوره
یو څه دا واده شوی و چې خبرې ترې وکړي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفین ترمنځ څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن پرې تاکي کې جن پرې ولار دي په کلکا نو بیا دواړه وزنه په ګډه د خلاف جن کوي دا دواړه خبرو کې یو امر شو او بیا خصوصا په کابل کې کوم 14 شو او هغه ځمواري چې کوم خلکو واغسته نو هغه مشرتابه هغه ځامت پاکستان کې ناشته د دې اصل خو د پاکستان ډېر لوی ځمواري جوړیږي چې په کار دا چې د خبرو تر اوسه پر لار راواله کړې وي
افراسیاب خټک ویل دا څه ښکاری چې له افغانستان سره به له ملګرو ملتونو بل لار نه د پاتې شوی خو د سیمایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وای د فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګر ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګر ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار لمخه هر چا ته معلومه ده
دا خو بچوک چکا ور سرا ون مانی جد طالبانو سرا تے پاکستان تعلقات سا نوائی کار ندائی دا دے شل دیر شو کالو تعلقات تی طالبانو حکومت پاکستان پر رسمی توگا پہ جاندلائی وو طالبان راوستل پا مری کی دوی سرا خبرو تکشے ناول پاکستان دے طالبانو سرا تعلقات دنیا تا معلوم دیو
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکو امریکایي شنونکو کرسټن فیر وای افغانستان اوس هم په دې کې ځند کړی دی چې خپل مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډیر په خوا کړی وي. د جیش محمد جماعت الدعوا او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمل ازادي په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به خپل د دې ډلو پر ضد هیڅ نه کړی تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري. له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کوم پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کوم هیوادونو کې مزدوري کوي؟ د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
رازو یو بل رپورټ ته د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چین ته د خپل سفر په وخت د هیواد له چارواکو سره لیدلی او په نورو مسایلو سربیره ورسره د افغانستان په موضوع هم خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وی خبر پانه کې ویل شوی چې سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای په ګډه کار کولو اتفاق کړی دی. دواړو خواو همداراز د افغانستان د سولې په لړ کې د جوړې شوې سلور اړخیزې کمیټې په اهمیت هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
چین او پاکستان سره شوی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ به کې د افغانستان پر روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عزیز لوانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دواړو خیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړې او کاږي د پاکستان او چین چارواکو په دواړو خیزو او نړیوالو مسایلو خبرې کړې او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. ښاغلی عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړې دي. چین او پاکستان د اصل وړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځ ته راځي چې په کابل کې طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمن لري چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپله ژمنې د ملک لري چې په سلور اړخیزې غونډې کې کړې وي او ویلي وو چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر نږدې همکاري کولو سلا شوې دي. د لهغه وروسته دا چې د کابل د وروستي برید وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې او زلبیا خراب شوې دي. د لیکنې ځینې نورې برخې زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د چین او پاکستان چارواکو ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د سولې او ثبات په لړ کې له افغانستان سره نږدې همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي وو چې کابل د سولې بهیر په برخه کې نور د اسلام آباد د مرستو تمه نه لري. د چین او پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د همکاري کولو د اعلان لا وروسته مخې ته راغی چې د جمعې په ورځ په بیجنګ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي او د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ملاقات وکړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا پخپور شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې دواړو مشرانو د چین او پاکستان اړیکو د سیمې او نړیوال پرمختګ او د افغانستان په موجوده حالاتو خبرې وکړې. سرتاج عزیز دا مهال د ایشیایي هیوادونو ترمنځ د رابطو اعتماد سازۍ د اقداماتو په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په پنځمه غونډه کې د ګډون لپاره د چین په دوره دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په برخه کې په نږدې همکاري کولو سلا شوی دي. دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د کابل د وروستۍ برید تر پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. روسپانه لیکي پاکستان تر اوسه په رسمي توګه د ولسمشر اشرف غني څرګندونو ته ځواب نه دی ویلي. په اسلام آباد کې چارواکو ویلي دي پاکستان به افغان حکومت سره د الفاظو په جنگ کې نه ورګډیږي، ځکه چې د حالات به دغو خلکو لاسونه لا مضبوطه کړي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې نه غواړي. روسپانه لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غني پاکستان ته ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د ژمنو یادونه کړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان عملیات ستایلي دي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور د پروژو د عملي کولو په برخه کې په پرمختګ د اطمینان څرګندونه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چې دواړه مشران په دې سلا شوي دي چې کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور به د سیمې حالات بدل کړي او د دې نه به یوازې چین او پاکستان ته نه بلکې ټولې سیمې ته ګټې ورسیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمې کورمې مسوزو او علي شیرزو سیمو نه بې کورکل شو خلکو د واپسۍ لړۍ دوام لري، خو ستانه شوي کسان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د چارواکو د شمېرو تر مخه په تیرو لسو ورځو کې 1200 نه زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړل شوې دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم خپل کورونو ته رسېدلي دي، خو په دغه سیمو کې د بنیادي سهولتونو لا هم نشتوالی دی. بل خوا چارواکي وایي چې دغه مسلې په پام کې ده او ډېر زر به د دغو خلکو ستونزې هوارې کړل شي. د کډوالو د ژوند په اړه نور معلومات د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې مسوزو زهمش پړچم کني او لشرزو ته د پوزي اپریشن لکبله بیکورشی او خلکو د ستنېدو لړۍ روانه ده. قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې تر مخه تر اوسه د 1200 نه زیات خندانونو خبرو سیمو ته ستنه کړې شوې دي. د کډوالو د ستنېدو لړۍ د اپریل میاشت له 6 څخه پیل شوې وه او په لومړۍ مرحله کې مسوزو او د لشرزو خلک واپس کړې شول. بل پلو د سیمو متاثرین ګلمن دي چې حکومت ورسره د ستنېدو په وخت هیڅ مرسته نه دی کړې. د لشرزو سیمې عبدالغفار مشال یو توای کم خلک چې استول شوی دی په هغه کې زیاتره د کلو اسمن لاندې ژوند په تیرولو مجبور دی.
دا خره خبره چې مسوزی واپس شوی دی مغوتم مشکلات سره مخامخ دي او سل شرزی څه کوم پس کیږي سری شرزی بالکل اغل ته خو هیڅ شی هم نشته مخ کې نم نو د شپې د هغه د کینستل زیم نشته چې بارون شي هغه بارون نه پټ شي نو غشپ کول خوډه راټه خبره ده. کچو ځون ته ترپال یو شی لګولی کني ټینټمنټ ایس بندوباس نشته.
متاثرینو په خبره پسیما کې زیاتره خلکو کورونا جنگونو په وخړنګ شوې دي او دوسیدو قابل نه دي. د سیمې یو بل متاثر کس مولانا عبدالرحمن مشال رډیو توای ک دوی سره زرت زر مرسته و نه کړې شو نو ژوند متاثر کې دي. شي
خلکو کورونا ویران شوې دي، ډنګ شوې دي، ټول ګرځیدلیم دي، کسانو قتل دي ان شاء الله. او د دې لپاره د ټینټونو انتهایی ضرورت دی، ځکه چې بیا کلاو اسمان لاندې شپې تیرول دي، ورځې تیرول دي، یخنی ګرمي باد باران دی، دا اوسم دا د اسمان وریز دی. او نور بنیادی ضروریات کوم یا غور ته ورکړلی شي، لکه مثلا کټونه خلکو سره نشته، بستر نشته، نو کلک ډیر.
د قدرتی آفتونو سره مبارزې د قبایلی ادارې یو مشر مجاهد علي مشال رډیو ته وایي موږ سره د وسایلو کمی و، نو ځکه د سیمو متاثرینو سره د تلو په وخت د ټینټونو او نور داسې سیزونو مرسته ونه شوله. دی وایي په سیمه کې چې چا کورونه ړنګ شوي دي او د اوسېدو لپاره ورته د ټینټونو ضرورت وي، هغوی سره به مرسته کیږي. مجاهد علی تر مخه د متاثرینو ستنیدنه به تر مې و منټې پورې جاری وي، چې پکې زهموش نه پاس د پاړچم کړي ځینو علاقو ته بې کوره شوي خلک ستنولی شي. او رگزو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د کال له 2009 هم راهیسې روان دی. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په کوټه کې هندوانو او سیکانو یو احتجاجي مظاهره کړې او وایي چې د بلوچستان په حاجی شیر سیمه کې یو اونۍ وړاندې له ګوردوارې مذهبي کتاب غلا شوی دی، خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلونو راهیسې تړلې یوه لویه عبادت خانه باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازت ورکړل شي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال همکار بارکوال میاخیل راکوي.
حاجی شار د کوټ شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتر کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثر اوسیدونکي بلوڅان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې یوویشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدي روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټ شار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټ شار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ آزادی راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولی. د کوټې اوسېدونکو یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کیږي، ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجی شار بازار په شمول د سیوی او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې، خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي، بل ورځ خو یې عبادت خانو ته هم زیان رسېدای شي.
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم،
تر اوسه نه د کتابونو څه درک ست، نه مجرمین نیول سوی دی او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل سوی. نن مو مذهبي کتاب غلا سوی، سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پېښېدای شي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي،
کسی چیز کی ریسپیکټ نه ہے.
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې له لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو وایي چې په دې ورستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندی نه دی وای په ورسته کلونو کې ګڼ شمیر هندو تجارتان د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوش سول چې وای لامل د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو شهرونو ته کډه شوې.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لړن خبرونه زموږ د همکار انیسه اجمل ناورو.
د پاکستان حکومت دوه مخالفه ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف ګوند د پاناما اسنادو په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. وزیر اعظم نواز شریف بیا په دې وروستیو کې ویلي و که د پاناما اسنادو تورونه ورباندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. پښتون ملت پاله ګوندونه دریس لري چې پاکستان له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. دا ډاډ ورسته ده چې د کابل د روسي برید پسته افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد یې ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو پرېکړه کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چین او پاکستان د سولې او ثبات راوستو په لړ کې له افغانستان سره په نږدې همکارۍ کولو سلا شوي دي. په کوټه کې هندوانو سیکان وایي د بلوچستان په حاجي شار سیمه کې د یوې عبادتخانې نه له درکه شوي مذهبي کتاب تر اوسه نه دي موندل شوي. تېر ورځ په کوټه کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د سیکانو یو مشر جسبیر سنگ ویل د اپریل په 1 د عبادتخانې نه مذهبي کتاب ورک شوی دی، باید چې حکومت اقلیتونو د عبادت ځایونو ته تحفظ ورکړي. د پوځي عملیاتو له وجې د کرم ایجنسۍ مسوزو زیمشت پاړه چمکنی او د شیرزو سیمو بېکوره شوي خلک شکایت کوي چې د شمونو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. هلته د کبادي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو د ځینو نورو شیانو مرستې نه دي کړي، خو دا مسله به ورته زر تر زره هواره کړي. یو آسټرالیایي چارواکي ویلي دي چې هېواد یې له افغانستان سره مرسته ژمن دی. د هرک لخوا پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د آسټرالیا ګورنر جنرل پیتر کاسکروف دا ژمنه پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره په کتنه کې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جنیوا ته سفر کوي او له خپل سعودي او اردني سیالانو د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره به د شام د شخړې په موضوع خبرې کوي. او د عراق وزیر اعظم حیدر الیبادی ویلي دي د بغداد هغه سیمه چې مظاهره کوونکو نیولې وه اوس ته امنیتي کړي ځواکونو په کنټرول کې ده. په بغداد کې احتجاجونه له هغه وروسته پیل شو چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره را اچونه رد کړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم د کورنۍ ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي دا ډیره د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخ ته حکومت هیڅ پام لرنه نه ورکوي او دغه خلک د بې ارزۍ ژوند تیروي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بې حسۍ او بې پروايي په وجه باندې د چترال خواوشا 400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستانه افغانستان ته روان وو. څوک چې سیکورټي فورسز ودرول او سیلاب خبرداری دوی د نور مشکلاتو سره مخ کړل، خو حکومت دوی بی غیله نظر وستلی او همدا وجه ده چې دوی د وطن په پریښودو مجبور شول. ادریا اخر کې ویل دی وړاندې دی متاثرینو سو سو وار خپل احتجاج ریکارډ کړی دی، کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. باید چې د دې په فوري توګه نوټس واغستل شي او د متاثرینو امداد باوري کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخیری پړاو شروع کولو فیصله کړې ده او ویل کېږي چې د دې مرحله یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولې شي، ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمې پورې جاری وساتلې شي. د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځینې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی و چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا د کوم سیاسی مصلحت په وجه جرائم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان. ادارې زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړې، نو په کار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایعو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي، نو هله به ممکن چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسی او د بدامنۍ خاتمه وشي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا لکھی کہ چیرے پاکستان د نړیوالو باور تر لاسه کول غواړي نو باید د ترهګرۍ پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کړي. بلخوا ای پی خبری ایجنسی د افغانستان د بیا ودانۍ د سارنې ادارې د مشر د سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې. دغه ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیره کې کمی به په امنیت بد اثر وکړي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګل ایاس نورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري، نه یې د نړیوال باور ترلاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته مالی مرستې ورکولې هغه هم ودرولې دي. ورځپاڼه د امریکا لخوا د مالی مرستو ودرولو ته په اشاره سره وایي چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالی امداد ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم دوه لوړ پوري امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي. ورځپاڼه وایي چې د امریکایي کانګرس د بارنو چارو کمیټې مشر په سرګند دا خبره کړي چې پاکستان په خپل خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. خو ریچرډ اولسن په دې معاملې کې د پاکستان دفاع کړي او ویل یې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لار کې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړي خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی. ایکسپریس ریبیون وای کسوم په 2014 کال کې د پیښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو ډلېزي وژنې روستو د ترهګرۍ پر ضد قامي کړنلاره جوړ کړل شوې ده خو دا ګامونه ناکافي وو. په جنوبی پنجاب کې اوس هم داسې ځای نشته چرته چې د سخت دریزو او تربندیز لاندې ډلو مرکزونه دي. ورسپانه وای کچري پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپل ډزې ودروي. بلخوا ای اف پی خبري ایجنس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا سارنې اداره سیګار خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو لکشمیر په هغه هیواد کې د روزنې او پر امنیتي ځواکونو د سارنې توازن خرابوي. خبري ایجنس وایي افغان ملي دفاع او امنیتي سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتي چارې په لاس کې اخستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجیانو شمیره 9800 ته راټیټه شوه. دا شمیره به راتلونکي کال کې 5500 پورې راټیټه کړل شي. خبري ایجنس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وایي په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخلي چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکي نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي. ایف پی خبر اجازه لیکي جان سوبکو رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دي. خبر اجازه لیکي چې د 15 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دي. د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او سوبکو خبرداري ورکړي چې هیڅ څوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي. خبر اجازه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو کوم مخت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره دی یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام تړون ته. د نن په خبرونه کې د سوات سیمې پر تاریخ، جوان جواک او روایتو خبرې کوو. د پروګرام جوړونکي د مشال همکار بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو. او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو، لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حوالې اوریدلې وې. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننۍ سوات کوم ګورو، نو دا د خیبر پښتونخوا یوه ضلعه ده، خو که موږ لږ به د شاته لاړ شو په تاریخ کې، نو سوات د یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن دا کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې ګیلګت بلتستان پروت دی، څنګه چې په تېر وخت کې نوردرن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق، او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ، د شنلی د مشرق دو طرف نه، په جنوب کې د بونیر ضلع دو طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي؟
منګوره ده، او منګوره اوس په دې وخت باندې د 3 لکو تقریبا 4 لکو 5 لکو خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښارون دی. دې سره په خوا کې چې شریف آباد دی، دې نه علاوه د سوات نور
اوس بل نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده، نو هغه یوسفزي آباد دي، مین ویلې چې دا د یوسفزو ویلې ده، او دینا لکبره چې دی دا د کوهستانیانو دو قومونه آباد دي، دا هغوی دو ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سوهي علاقو کې، او په کالام کې چې دی کوهستاني یو قوم دی، ګاوري ژبه ویلې کېږي هلته، هلته کالام کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا 15 ژبې ویلې کېږي، پښتو ویلې کېږي، توروالی ویلې کېږي، دا کالام دا گاوری یا کوهستانی ویلې کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویلې کېږي، ګوجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، ګوجرو ویلې کېږي. خو موږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاوېږي چې هغوی اوسېږي، شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلې کېږي.
ژوند جواک
په سوات کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالۍ پر کومو موکو او څنګه لمانځي؟
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دي، هغې کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلي دغه چې دي، نو سندرې پکې را شي، ګډاګانې را شي، دا علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویل شي، روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې، نو که هلکي نو په هغې نسبتا زیاته خوشحالي کېږي، او روایتي انداز داسې ده چې نو کوپا والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي، نو د سنتو مخابیاره بیا موږ دلته ته مریضي وایو کوم علاقه چې حقیقت ورته وي، کله چې کویدن کېږي د دوو خاندانو په منځ کې رشته را جوړ شي، دغې خپل پروګرامونه دي. نوې کې عموماً زیات تر لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان الرسیار په سوات کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل.
د سوات خو یو روژان ده چې پتري امن کوي، کومه یو غم راشي، جمعتونو کې اعلانونه وشي، اول خو د ټولنه وړمبۍ ده چې د قبر انتظام کوم دي، خبر ورکنسته شي د هغې لپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کوم کور ته چې خلک راځي د دعا لپاره، فاتحې لپاره، همدغه غم ځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي، چې یو طریقه ده چې کوم کمیټي ده، کوم تنظیم چې دې لپاره جوړ شي، هغې محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داس نه غونته کې راغلی ده چې عموماً دغه کوم محلي یا دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي
نو هغه یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کی چیرې تاسو ته څومره میلمنو د خوراک تنظیم کول دي، ځکه چې هغه خو خپل کور هغه دغه تنظیم نشي کولای میلمنو زر کول په خپل په غم کې، نو هغه لپاره دا تنظیم وشي چې یو نمبای یا یو پخلی ټول کې ترڅو هغه سره خبر وکړي او هغه وخت مقدار هغه ټول کې شي کرنے دا پارا دا دومره خلکو ډوډۍ ما خام دا پارا دومره خلکو ډوډۍ یا پر سره د چین تنظیم دا طریقه باندې غم تر کیږي، بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورزيږي یا لوی حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ولې جذبه نسبتا لږ زیاته را پیدا شي، دا غي سره مالی مرسته هم ډېره زیاته کوي، دا غي سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر غیزمن سوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درې دوه رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل،
پسواد کې چې زما په نظر کې کم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیب جهان دلته کې روان دی، دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی، دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زمونږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې کوم ګورې د جامې جوړې چې دي نو ډېر زیات ګران بیه دا عمل روان دی، دلته شادي حال یو ټرند ورو شروع کیږي، یو حواله خو خدای چې لکه د نوي دور خپلې تقاضې دي، خو دې کې زمونږ تهذیبي او زمونږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتیږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده، د ده په وینا اوس هم خلک په ویر کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوي. نوموړي هلته د ترهګري د اغیزې په اړه وویل،
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولای، ځکه چې دې حالات مونږ ډېر زیات اوس په لو په کورونو د دننه زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر ساده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغه کې یو کس طالب وو د هغې وروسته د اپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور نست کړی دی، هغه تباه کړی دی، د هغې کې د نور رونو ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه، زمونږ په دې حواله باندې بدې کې ما ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی، د هر میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خويندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته ویل، د سواد په ټولنیز ژوند کې ل میرمنو سره توپیری چلن او زیاته کیږي،
غریلو تشدد داغه سره کمی تړلې خبرې نوري اغا دلته هم موجود دي، زنانه سره چې دین او د پیدایش متداغه سره ظلم زیاته شروع شي نه ځین کې داغه د مرګ پوری داغه سره د زیاته رواني غیرت په نوم باندې پوخا قتل کیدو اوس چې دین او د خودکشي نوم ولا ور کړی دي، دا سې دوه کیسونه زما مخې لراله چې اغا جنې خودکشي نه کړې خو زهري ولا ور کړی او وی چې دا دي خودکشي کړی دا.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل، هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه، هغو ته پته نشتي چې زمونږ څه حق دی، مونږ به دا حق اخلو څنګه، خو بس د یو تیاری په ژاندې خپل ژوند تېرې که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل، یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نژاد چې متاثر شوی دی هغه د میرمنې دي، هغه د حکومت په نوکرو کې، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریبو علاقو ښځه وي، خو
تکلیف آگے جات لے گئے من کی کم حالات لے کے دی کم منگا کی کم طالبان دلاسا خز دی جتی او داغ تسرت او داغ تا بدیر دی لی دی نو داد دی ری دو خبر نی دی الا خبر کی جی دخل خدا جڑا دیری نہ بیا دوبارہ دکشی
رفت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته د زمونږ بچو ته زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي. د دوی حقونه مه خرابوئ. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محروم کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سوات هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سوات سره یو خوا کې نو ایریا ده شاډیرې ورته موږ وایو. نو په شاډیرې کې چاینا تلې چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي، هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زموږ د سوات کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې موږ یادو هغه ډېره زیاته ده. دغشان په سوات یو بل سایډ دی نکتخیل ورته موږ وایو. په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سوات چې کوم علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سوات زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په دریم نمبر باندې اعلی زمرد دی. کورنډم دی په ملمجبه کې، په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دی او بنټونایټس ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سوات کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سوات چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي نو دغلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نو موږ وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې یاره په دنیا کې په ثابته دنیا کې دیارلس داسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کېږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سوات هم حسابېږي. دلته کې په سوات کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره اړو حد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجې چې وته وي کنه چې میوې پیدا کیږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته؟ خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده، اسلامپور وته موي، سلامپور وته موي، د هغې زیاتره خلک چې کوم دی نو لکه ټول په پولیسو کې دي، دلته کې د فوج کې دي. 50% آبادي چې دا هغه وسته زراعتو سره ټچ ته، 15% چې کوم دی دا خلک بهر زمونږ په بهر ملکونو کې دي، یعنی په هر دریم څلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي. نو دوی د خپل کارونه چې کوم دی هغه طرف ته هم روان دي.
نومیالی د دغه سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې سوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیانو د او کابل د اړخ او د کندهار د اړخ یو نوې قبیله راغله چې هغه هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو هم کوټلي پښتانه چې شهید یوسف زای نامه منلی چې د دې حکایت یو نغه ملک احمد بابا وو او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارخود چې استاد وو ته ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دې شیخ ملی بابا خبر په سوار کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماما نه په لیر کال کې ډېر لوی کانفرنس په دغه شیو په بخیله کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وی او سپیری موریدی او دا خو زما په نه خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر پلس تګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. د دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نوسي چې کوونه دا نوسي په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوطه او یو پخه مثالي باچې چې سړی د اکبر سره میخو دی چې لا شوق پرې میخو دی چې خپل بالکل نالوسته سړی او بې سواده نه مینو شي کړی. نو په 1900 یو کم پنځوستم کې دغه یو قابل زوی چې هغه اسلامي کالج او پېښور یو ډېر ښکلی سټوډنټ طالب علم سبقوالو هغه میجر جنرل جانزی براغه د پلار په ځای باندې سپک بچا شو. خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دغه یحیی خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کم اویم کې زمونږ دا مهاجي بچی ختم کړو چې خدای ګواهی مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای تر رسیدي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوريوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خود مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہوں شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہوں غرن خلق یو کارونا د بازار نہ کہوں شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہوں شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہوں چولے دس پوگ میں پرانا پستن کی تار شو چولے دس پوگ میں پرانا چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہوں پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نہ کہوں شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہوں شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہوں زلف خو زلف دی چلاس پر وہ خندرا کوی زلف خو زلف دی چلاس پر وہ خندرا کوی پپرات پڑی ہم گماند جوندی مار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نہ کو پپرات پڑی ہم گماند جوندی مار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نہ کو